السلام علیکم. د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شوې. نن د مارچ 8 نیټه د خزو د پیوستون نړیوال ورځ ده چې زما لارخه دی ټولو ته مبارک وي. د نور مسایلو ترڅنګ په دې خبرونه کې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم ریپورتونه لرو. زه ناجیه ساپایم او د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم. خو تر هر څه د مخه د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له اسد الله لودین څخه اورو.
افغان ولسمشر وایي د خځو پر د پرمختګ په وړاندې پراته خندونه باید لري شي. د پاکستان د پارلمان غړو او د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالانو علي وزیر او محسن داور ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. او د مالدوا چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه ثبت کړې ده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان میرمنې په سیاسي، امنیتي او ټولنیزو برخو کې له پرمختګ او لاسته راوړنو سره سره لا هم له ستونزو سره مخ دي. ښاغلي غنی د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي د ښځو د ځلیدا او پرمختګ په وړاندې خنډونه باید له منځه ولاړ شي او ډاډ ورکړی چې دولت دې کار ته ژمن دی. په دې پیغام کې راغلی افغان دولت ته د سولې په موضوع کې د ښځو دریز او حقونه ارزښت لري او زیاته شوې چې د ښځو له نظر پرته به د سولې هیڅ پریکړه نه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یماموت هم د ښځو د ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي د یوې سولهییزې او بشپړې ټولنې د رامنځته کېدو لپاره لازمه ده چې افغان ښځې د تعلیم، روغتیا او کار حق ولري. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالان علي وزیر او محسن داور وایي د محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې له ګډونه ګرځول شوي دي. محسن داور نن د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل چې دوی د افغان حکومت په بلنه کابل ته روان وو، خو د اسلام آباد په هوایي ډګر کې مخه نیول شوې او د سفر اجازه نه ده ورکول شوې.
چې اسلام آباد ایرپورټ ته ورسېدو نو زه علي وزیر بیا دلته سار کړو او مونږ ته دا وویل تاسو مخکې نشئ تللی، خو ریکارډ دا وایي چې چېرته یو فوجي چېرته دي ترڅه دغه رالیږلی دی چې دوی به نه پرېږدي.
پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی سبا په ارګ کې د دویم ځل ولسمشرۍ لوړه وکړي. په کابل کې د عبدالله عبدالله مطبوعاتي مسؤلینو ویلي چې په سپیدار ماڼۍ کې د عبدالله عبدالله لوړې ته هم چمتووالی نیول شوی. ځینو رسنیو کې ویل شوی که سبا د لوړې دواړه مراسم ترسره شي دا کار به له طالبانو سره بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت دریز کمزوری وښیي. بلخ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوګر د ولایتي شورا د غړي محمد ناصر غیرت وجنه غندلې او ویلي دي چې دا برید د سولې د برابر شوي فرصت په اړه د افغانانو هیلې نشي کمزوري کولای. ښاغلي غنی امنیتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د ښاغلي غیرت وجون کې پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. پر نوموړي نن سهار د کابل ښار اتمې امنیتي حوزې اړوند ډزې وشوې چې په پایله کې د لوګر د ولایتي شورا په وینا ښاغلی غیرت او د هغه درې ساتونکي ووژل شول او موټر چلوونکی یې ټپي شو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت بیا ویلي برید کې ښاغلی غیرت او د هغه دوه ساتونکي وژل شوي. بریدګر چې کورلا موټر کې سپاره و د پیښې له ځایه تښتېدلي. تر اوسه چا د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. ارګ یو پلاوی ته دنده ورکړې چې د عبدالعلي مزاري د پنځه ویشتم تلین په مراسمو د شوي برید هر اړخیزه څېړنه وکړي. دغه برید وړمه ورځ د کابل ښار د شتي برچي سیمه کې وشو چې له امله یې څه باندې 1.5 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی وو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د مالدوا چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه تایید کړې ده. د دغه هیواد د روغتیا وزارت پرون ویل په کورونا اخته شوې د 40 کلنه میرمن له ایټالیا ورغلې ده. چارواکو ویلي دغه میرمن چې الوتکه کې له ایټالیا ورغلې والګینې ولې وه او شدیده تنفسي ستونزه ورته پیدا شوې او همدا لامل و چې له هوایي ډګره روغتون ته یوړل شوې. بل لورته ایتالیا د کورونا وایروس د خبرېدا د مخنیوي لپاره کمساري اقدامات پیل کړي او خلکو ته ویلي چې له استثنايي حالت پرته د لومباردي شمالي سیمې ته لاړ نشي او د دې سیمې اوسیدونکو د هم نور سیمو ته نځي. لومباردي سیمه زیاته کورونا ځپلې ده. دا خبره د ایتالیا صدر اعظم گوسپی کونټی نن یک شنبه سهار وکړه. د اروپایي هیوادونو په منځ کې تر ټولو زیات کسان په ایتالیا کې په کورونا وایروس اخته شوي. کونټی په یوه خبري غونډه کې وویل د شمال څوارلس ولایتونو ته به تګ راتګ منع وي او نوي تدابیر به ژر هلته عملي شي. تر نن یک شنبې پورې په نړۍ کې د 1,603 تنه کورونا وایروس تشخیص شوی چې له دې امله تر اوسه 3,600 تنه مړه شوي او د څه باندې 2,000 د درملنې خبر ورکول شوی. بل ورته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې چارواکو سپینې ماڼۍ ته نږدې او په واشنګټن ډي سي کې د کورونا وایروس پیښې تایید کړې، دای ورته اندېښنه نه لري. د واشنګټن ډي سي ښاروالي مورل باوزر پرون وویل چې د دغه ښار د عامې روغتیا په لابراتوار کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. ښاروالي وویل هغه څوک چې کورونا وایروس یې تایید شوی یوه بهرني هیواد ته یې په دې وروستیو کې سفر کړی و. او روسای خبر ده چې ترکیه وایي خای پناه غوښتونکو پر راتلونکو ورځو کې د یونان او اروپایي اتحادیې خواته د تګ هڅې زیاتې کړي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو پرون وویل چې اوس لا وختي دی، خو د سوریې د امنیتي حالاتو د لا خرابېدو په صورت کې به د اروپایي هیوادونو لور ته د پناه غوښتونکو سیل مات شي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. دغه خبرونه د ازادي راډيو پر ویب پاڼه هم موندلی شئ. پته یې ده azadiradio.com یا azadiradio.org. وړاندې په دې خبرونه کې اورئ چې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي ولسمشر او اجرایي رئیس به د لوړې له مراسمو وړاندې سیاسي تفاهم ترسره کړي.
یک بمب دعوا خو نه نشه، باید اینا بیشنن در قدم اول بینشان جور بیاین، یک تفاهم کنن.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لارښوونې له مخې د مارچ 8مه د ښځو نړیواله ورځ د غونډو په ترڅ کې نن نمانځي.
طبق ادایت که جناب رئیس جمهور ادایت فرم بودن که ایجاد تجمعهای بزرگ خودداری کنیم و به خاطر جلوگیری از چی مرض کرونا ما نخواستیم که تجمعات سانو برگزار شود.
د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو د رول په اړه د یو شمیر ښځینه فعالینو نظرونه.
افغانستان حکومت مذاکراتي ټیم لیږي د طالبانو سره او د افغانستان له پلوه د میرمنو د ځوانانو د ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کیږي. دا مسؤلیت د افغانستان د حکومت په اړه ده.
نور موضوعات هم شته او په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او د ورک شویو عزیزانو خبرونې اورئ چې ملتیا مو وکړئ. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان او د ولسی جرګې ځینې غړي وایي ولسمشر او اجرایي رئیس باید د لوړې له مراسمو وړاندې سیاسي تفاهم ترسره کړي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د ټاکنیزو قوانینو له مخې محمد اشرف غنی ګټونکی دی، خو دا چې وضعیت کړکېچ ته ولاړ نشي باید له عبدالله سره جوړجاړی وشي. په ورته وخت کې ارګ او سپیدار ماڼۍ وایي د لوړې مراسمو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سبا د دوشنبې په ورځ به دواړه جلا جلا د لوړی مراسم پر ځای کړی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې.
د دولت ساز او ثبات او همپالنې ټاکنیزو ټیمونو مرکشي پلاوو بحثونو مثبته پایله نه ده ورکړې او محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړه د لوړې د جلا جلا مراسمو په چمتووالي بوخت دي. د افغانستان د ولسي جرګې د تقنیني چارو کمیسیون منشي فوزیه حمیدی وایي چې په هیواد کې دوه حکومتونه د شرم خبره ده او په کار ده چې دواړه مشران په خپلو کې جوړجاړی وکړي.
ولسمشر غنی ځان ته او اجرایه رئیس ځان ته د بلنې کارتونه ویشلي. په یوه هیواد کې دوه حکومتونه نه کېږي. په لومړی سر کې باید دوی سره کښېني، په خپلو کې سره جوړ شي، تفاهم دې وکړي، بیا دې د لوړې مراسم ونیسي.
شاوخوا شل ورځې وړاندې د ټاکنو کمیسیون ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، خو عبدالله عبدالله ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې او د ټول شموله حکومت د جوړېدو اعلان یې وکړ چې دغه اقدام نوي ټاکنیز کړکیچونه رامنځته کړل. د دغو کړکیچونو د حل لپاره مخکنی ولسمشر حمید کرزي او جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف هڅې وکړې، خو داسې ښکاري چې تر اوسه یې د پام وړ پایله نه ده ورکړې. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال بیان دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې سبا د دوشنبې په ورځ به غنی د لوړې مراسم پر ځای کړي چې زیات شمېر کورني او بهرني مېلمانه به پکې ګډون وکړي.
د لوړې مراسمو لپاره ټولې تیاریاں بشپړې شوې دي. وعدې سره سم به د سبا د دوشنبې ورځ د کب 19 د لوړې مراسم ترسره کیږي. دا به شاندار او تاریخي مراسم.
په ورته وخت کې د ثبات او همپلنې ټیم ویان پاینده محمد حکمت وایي چې سپیدارمانی هم د عبدالله عبدالله د لوړې لپاره ځانګړی چمتووالی بشپړ کړی.
زموږ چمتووالی په وروستي پړاو کې دی. ټول ترتیبات نیول شوي دي، مېلمانه دعوت شوي دي او سبا دوشنبه به انشاءالله مونږ د افغانستان د منتخب ولسمشر سلالت مآب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د لوړې مراسمو شاهدانو.
په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي له قانون سره سم محمد اشرف غنی ګټونکی دی، خو د وضعیت د کنټرول لپاره باید د دوی ترمنځ سیاسي تفاهم او جوړجاړی رامنځته شي.
ریاست جمهوري د پروسې لپاره او د اعلان او د ټولو مسایلو لپاره موږ نهادونه لرو چې هغه کمیسیونونه دي. نو کمیسیونونو هغه د خپل نتایج ویلي دي، داسې نقص لري، ستونزه لري، هغه بیل پاسته ولې اوس خو واضح خبره ده چې اشرف غنی بل رئیس جمهور وشي او ډاکټر عبدالله بایلونکی ده. مهمه دا ده چې تفاهم ته اړتیا شته.
افغان حکومت سبا د دوشنبې په ورځ یوازې د همدې ورځې په مناسبت په کابل کې رخصتي اعلان کړي. د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله لخوا د لوړې بیلابیل مراسمو ته چمتووالی داسې مهال نیول سوی چې ټاکل سوی د لوړې په سبا د ناروې په پلازمینه اسلو کې د افغان سولې په اړه بین الافغاني خبرې پیل سي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو ازادي راډیو ته غوښتنه است. ازادي راډیو د سهار لوو د مخام تر وو بجو پوري په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي او په همدې سپو د مخام لوو د سهار تر وو بجو پوري بیا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی شي. اوس راځو د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ریپورت ته. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سږ کال د خزو نړیوالې ورځې ته رسمي برنامه نشته. د دې وزارت ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت انزوریز او غږیز پیغامونه جوړ شوي چې د ټولنیزو پاڼو او رسنیو له لارې خپرېږي، خو په ورته وخت کې په کابل کې بیا یو شمېر ښځینه فعالانې د خزو د نړیوالې ورځې د نمانځلو خبر ورکوي. نور جزئیات له خاطر پردې څخه.
نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله د غونډو په ترڅ کې نمانځنه نه کیږي. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي چې د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هیڅ کوم رسمي پروګرام نه لري. د دې وزارت ویاندې رویا د ادرس د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د ولسمشر د لارښوونې پر بنسټ چې موږ ته ویل شوي له ټولو رسمي غونډو او راټولېدنو څخه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ډډه وکړئ. موږ یوازې د مارچ تمه د ټولنیزو پاڼو او رسنیو له لارې د افغانستان ټولو قدرمنو میرمنو ته مبارکي وایو او پیغامونه ورته استوو.
په تیرو کلونو کې د مارچ له اتمې نیټې د ښځو له نړیوالې ورځې څخه د لوړ پوړو افغان چارواکو په ګډون د لویو غونډو په ترڅ کې نمانځنه کېده، خو د افغانستان د ښځو شبکه وایي که څه هم د کورونا وایروس نه ویره شته، خو دوی به د ښځو نړیواله ورځ د یو لوړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځي. د دې شبکې د همغږي د څانګې مسؤل فرشته فروح له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسمشرۍ ماڼۍ له دې امر څخه بې خبره دي.
په عمومي ډول دغه اجتماع باندې نو ځکه موږ خپل غونډې لرو تقریبا د موږ د غونډو د اسم د مارچ غونډې موږ دغه ورځ
په افغانستان کې د خزو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې تیر ورځ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایرس د څلورو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ. د افغانستان گاونډ ایران او چین هغه هیوادونه دي چې د دې وایرس د خپرېدو کچه پکې د زیاتېدو په حال کې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د غونډو او یو ځای راټولېدو څخه ډډه وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر ورځ د ملي شورا د ولسمې دورې د دویم کال د پیل د پرانیستو په مراسمو کې وویل چې افغانان د پخپلو کې د ټولنیزو اړیکو په ټینګښت له احتیاط څخه کار واخلي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
یو سل یو خزی سوله د افغان خزو له نظره
مسته هم مایارم د اقتصاد پنځي مسله د بلخ پانتون او د مزار شریف اوسیدون کې سوله د هر افغان یو هیله ده چې باید سوله افغانستان تراشي یو زموږ هیواد تراشي. کله چې یو کشور اسلامي جمهوریت وي او کله چې د اسلام ټول قوانین په سمه توګه په هغې کې عملي شي، هغه شیان چې په ازادي بیان کې دي، په دموکراسي کې دي او په نورو ټولو کې دي، او هغه اصول چې لري هغه ټول دربر لري.
دوستانو، ازادي راډیو ته غوږ یاست. که غواړئ د ازادي راډیو د تیرو ریپورټونو او خبرونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ، نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او آر جی. ازادي راډیو همدارنګه فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د فیسبوک ډاټ کام ازادي راډیو. په افغانستان او نورو هیوادونو کې په داسې حال کې د مارچ اتم نمانځل کیږي چې په کندهار کې له ښځو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي تیر کال په کندهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 219 پیښې له دوی سره ثبت شوې چې د تیرو کلونو په پرتله زیاتې دي. په دغو پیښو کې لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالی، په کم عمر کې د نجونو ودول او نور تاوتریخوالی شامل دي. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه ریپورت لري.
د طالبانو ځینو چارواکو ویلي چې سولې ته د رسېدو او د یوه ګډ حکومت ته رامنځته کېدو په صورت کې به په هیواد کې میرمنو ته د اسلام په چوکاټ کې د کار کولو حق ورکړي. خو د کندهار یو شمېر میرمنې ویره لري چې د سولې پروسې سره د طالبانو د یو ځای کېدو په صورت کې به یې د حقونو او ازادۍ په برخه کې رامنځته سوی پرمختګ له خاورو سره خاورې سي او دوی به یو ځل بیا د پخوا په څیر له خپلو حقونو څخه بې برخې سي. د کندهار دوه تنو مدني فعالینو مروا هلال او نګین انوري ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په برخه کې د سو پرمختګونو احتمالي له منځه تلو ته اندېښمنې دي.
د مذاکراتو په فایل کې هم د افغان میرمنو ته ونډه نه ده ورکول شوې. اوس ما خپله شخصاً اندېښنه دا ده چې یعنی د افغانستان سوله زموږ د اتلس کلونو هغه نه ستړي کوونکې هڅې چې موږ کړي دي د هغو له سرونو په بدل کې باید نه وي. سمه ده، موږ وایو چې موږ د سولې غوښتونکي یو، موږ سوله غواړو، خو ما زموږ د دومره له سرونو په قرباني نه. که چیرې موږ بېرته افغان میرمنې بېرته شاته وګرځېږي، خو دې ته موږ سوله نه سوای.
موږ اندېښنه ده که چیرې مثلا دې مخکې له مخکې دولت هغه خبرې ورسره ونه کړي، یعنې د ښځو په برخه کې چې مثلا ښځې کوم ازادي غواړي، څنګه باید وکړي، د تعلیم څخه باید مخنیوی ونیسي، ښځې د صحت په برخه کې کار کولی شي، ښځې کولی شي یو ښه اقتصاد پوه شي، یا د اقتصاد په برخه کې، یا د زراعت په برخه کې کار وکړي. مخکې له مخکې باید دوی دا خبرې د دولت لخوا او د هغه ډلې لخوا څخه چې سوله راتلونکې ده یا هغه مخالفې ډلې لخوا سره باید دوی دا خبرې ته ورسېږي. نو په دې اړه زموږ اندېښنه ډېره زیاته ده، خو خدای دې وکړي چې زموږ دولت هم دغه د خوندو برخې ته ډېر فکر وکړي او په دغه سوله په پروسه دغه ټکو ته توجه وکړي.
که څه هم افغان دولت تر اوسه له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي ټیم د غړو لیست نه اعلان کړي، خو د کندهار یو شمېر ښځینه خبریالانې د مذاکراتي ټیم له غړو څخه غواړي چې د سولې په پروسه کې د میرمنو ونډې او راتلونکي رول ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د شازیې امیدي په نوم د کندهار د یوې سیمې ایزې راډیو خبریالې ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو حقونو ته باید په هیڅ صورت زیان ونه رسیږي.
موږ ته اندېښنه پیدا شوې ده. البته زما ډېر شریکانی چې دی هغه پر رسنۍ کې کار کوي وایي چې کچیر طالبان راسي نو موږ به د رسنۍ څخه وګرځول سو، موږ به پر کور باندې کښینو. موږ ته ډېره اندېښنه سته، خو بیا هم زما د طالبانو وروڼو څخه هم دا غوښتنه ده چې لکه څنګه چې موږ اوس په هیواد کې د نورو افغانانو خوندې او ستاسې هم خوندې او ستاسې سره یو ځای درېږو، غوښتنه مو ستاسې څخه دا ده چې موږ ته هم باید حق راکول.
دوستانو، تاسو د صدیق رښتینی راپور مو اوریدل چې د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په تړاو. اوس راځو دې ته چې په کندهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 219 پیښې ثبت شوې دي. په دې تړاو بیا هم د صدیق رښتینی رپورټ اورو.
زهرا سبوتلی د شپش کال و شپش کال ما ساتلی ندی عزیز با سبوتلی
د خاون تر مرګ وروسته د خپل زوی د بیلیدو کیسه کوي.
دومره رحم دی نه درلودلی چې دی دا ویلی وای چې دا یو ښځه ده. د دې بیچاره خاون هم لاړی او داسې هم موږ چې بوزو.
شل کلنه ماریا هغه میرمن ده چې لومړی واده یې په ډېر کم عمر کې کړی او بیا کونډه سوې. ماریا وایي د لومړي خاوند څخه ورپاته دوه اولادونه یوه لور او یو زوی وه، خو سرګنې یې زوی په زوره ځینې واخیستی او اوس غواړي چې څلور کلنه لور هم ځینې بېله کړي.
دومره رحم دی نه درلودلی چې دی دا ویلي وای چې دا یو ښځه ده. د دې بیچاره خاوند هم لاړی او داسې هم موږ چې بوزو. نو هغه زوی دی راسه بوتلی زما سره، خو خیر ما څه ونه ویل. هغه زوی مې ورکړي، نو چې دا دوه ماده مې وکړي د دې سړي سره مې یو زوی پیدا شو. او داسې لور چې مې ده اوس ته تقریبا څلور کاله پوره سوه، دا پنځم کال دی. اوس دی وایي چې موږ داسې سه بیایو. نو زه غواړم چې زما سره زما ورونه او خوندې ودرېږي چې دا څلور کاله ما دا نجلۍ وساتل، یعنې دا به ماته نه جوړه سوې نه، دا به ما ساتلې نه، د دې سره ما خواري نه کړلې.
د ماریا یوازې د اولادونو غم نه دی، د دې په وینا دوهم خاوند هم چې یو پنځوس کاله عمر لري سمه گزارنه ورسره کوي او تلې ځبروي.
هغه واده لرم خو هغه سړی بیا د یو پنځوسو کالو دی، بیا یې دې سړي ته ورکړم. هغه بیا د اصحابو تکلیف لري، بس ټوله ورځ ګډ ګډ ښکنځل کوي، بد ویل کوي. خو زه هغه نه وایم چې دی ولې دا ښکنځل کوي، دی ولې دا دغه کوي. هو هر وخت ماته وایي د ټکه سره چې ته ولاړه سه دا کور پرېږده. اوس نه پوهېږم چې زه دا سړي سره کوم دغه وکم او دا خو خلکو سره څه وکم.
دا یوازې ماریا نه ده چې په کندهار کې ځورونکي ژوند لري، بلکې په دغه ولایت کې د بشر د حقونو د کمیسیون د معلوماتو له مخې په تیر کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي درو اتیا پیښې ورسره ثبت شوي. د دغه کمیسیون مشر شمسالدین تنویر دا د اندېښنې وړ بولي او وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي دا ډول پیښې د تیرو کلونو په پرتله ډېرې دي. تنویر وایي په دغه پیښو کې تر ټولو ډېرې د ښځو په وړاندې په کورنیو کې لفظي او فزیکي تاوتریخوالی دي.
زه ډېر متاسف یم چې موږ سږ کال درې اتیا پیښې خشونت ثبت شوی دی زموږ د ښځو د څنګ په بخش کې، چې د اوسه نوي موارد کېږي چې مختلف موارد لري چې زیاتر لفظي خشونتونه دی، چې دا یو عاري امر بولي ځینې کورنۍ یا ځینې اشخاص د ښځو په وړاندې، چې ډېر هغه دی هم دا چې دا ډېر د دردناکه ده. لفظي بیخي نه ریږي، د یو چا توهین تحقیر بد الفاظ د ده نسبت کول ډېر بد کار دی. همداراز په دوم درجه کې د لاتکو فزیکي خشونت په جام کې راځي، چې دا هم اندېښه وړ دی. چې
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو ریاست هم د ښځو د تاوتریخوالي په پیښو کې د زیاتوالي خبره مني، خو وایي چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره په کندهار ښار او نهو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي یو شمېر پروګرامونه عملي کړي.
یو سل یو ښځې سوله د افغان ښځو له نظره.
زه خدیجه رحیمی د مولانا مخدوم کلی اوسیدونکی یم په کندهار ښار کې، او مسلک مې نرس دی، زه یو نرس یم. سوله چې ده عموما ټول انسانان سولې ته ضرورت لري، او سوله چې ده هغه د جنګ جګړه تبعیض دا ټول له منځه وړي، او کولی شو په یوه ټولنه کې په اسانۍ سره په هوسایي سره هلته ژوند وکړو. څرنګه چې زموږ تصور وي خپل آیندې لپاره، هغه خپل آینده هماغسې وټاکو او خپل آینده هغسې جوړ کړو څرنګه چې موږ غواړو. عموما ټوله ډیموکراسي او د ښځو حقوق بشری حقوق ټول درې سره اړین دي، خو په خاص ډول د ښځو حقوق ته باید ډېر پاملرنه وشي.
دوستانو آزادی رادیو ته غواګی است. لو سو لسیزو جنگ جګړو د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې او د سولې د بین الافغانی احتمالي خبرو وروسته یو شمیر افغان میرمنې د اتلس کلنو له سره وړنو او په تیره د ښځو د حقونو په اړه اندېښمنې دي. د دغو فعالو میرمنو یو شمیر وایي د بین الافغانی خبرو په بهیر کې دي د ښځو له حقونو نه دفاع وشي او د سولې اړوند ټول بهیر کې دي حضور ولري. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د مارچ د اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې له را رسېدو سره هم مهاله، او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک کېدو وروسته، اوس یو شمیر ښځې د اتلس کلنو لاسته راوړنو او په تېره د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښمنې دي. د دې هوکړې پر بنسټ په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ پر مهال پر ښځو ډېر بندیزونه لګولي وو. د دغه ډلې له واکمنۍ نه روایتونه ښیي چې ښځو هغه مهال د تحصیل، سیاسي فعالیتونو او په ټولنه کې د فعالیت حق نه درلود. که څه هم طالبانو ته نږدې سرچینې په دې اړه د طالبانو د لیدلوري د بدلون خبرې کوي، وایي طالبان به د اسلام په اډانه کې د ښځو حقونه مراعت کړي، خو له دې سره سره په دې اړه د افغان میرمنو اندېښنې پر ځای پاتې دي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ښځو فعال شاګل رضایی وایي ښځو هم د جګړو پر مهال او هم له جګړو وروسته ډېر زیانونه لیدلي دي. د دې په خبره له طالبانو سره له هوکړې وروسته ښځې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ پر حق سربیره باید په سیاست او د ټولنې په نورو برخو کې هم فعالې وي.
د ښځو پر تحصیل، روغتیایي خدمتونو، د دوی په حضور مشارکت او سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګول نه یوازې دا چې پر ښځو ګزار دی، بلکې د ټولنې نیمایي ظرفیتونه تحلیلېږي.
اغلی رضایی ټینګار کوي چې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي په ترکیب او نورو تصمیم نیونکو بهیرونو کې د افغان میرمنو پر ګډون سربیره د پلاوي نور غړي هم باید د خبرو پر مهال د ښځو له حقونو نه دفاع وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخکینی غړي شریفه زورمتی وایي د سولې په بهیر کې به د ښځو له فعال ګډون پرته د سولې هوکړه بې معنا وي او دوی به یې ونه مني.
افغانستان حکومت مذاکراتی چې پیم لیږي د طالبانو سره، چې هغه مذاکرې ته کښېني او د هغوی ټولې غوښتنې افغانستان حکومت ته په شاملېدو کې کېږي، او د افغانستان له پلوه د میرمنو، د ځوانانو، د ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کېږي. دا مسؤلیت د افغانستان د حکومت په غاړه ده، د هغه چا په غاړه ده چې کله یې د افغانستان دپاره د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مذاکرې لاره پرانیستې ده.
اغلی زورمتی وایي افغان دولت باید د خبرو په بهیر کې د ښځو حضور ته ډېر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د ولسمې دورې د دوهم تقنینی کال د پیل په غونډه کې وویل چې د خبرو د پلاوي لست به د هود تر شلمې نیټې پورې بشپړ شي او ښځې به هم پکې وي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
یو سل یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د سوله غواړو چې زما زما خویندې ورونه زموږ ټول هېواد پکې خوندي اوسي، او موږ په خوندیز او زموږ په هېواد کې سوله راشي. نه، موږ نه غواړو چې د طالبانو دور ته لاړه شي. موږ غواړو چې د افغانستان کې امن شي، سوله راشي، ښه سوله ولرو، په ډیموکراسۍ باور لرو، ځکه زموږ زموږ د ټولو کې حقونه دغه خوندي وي.
اوس هم یو نړیواله موضوع. ترکی خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د کړکېچ له سختېدو سره جوخت به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات شي چې هڅه کوي یونان ته تر اوښتو وروسته ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړیو هیوادونو ته ورسوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو پرون شنبې وویل دا د دې مسلې پیل دی، او تاسې به وګورئ چې په راتلونکو ورځو کې څه پېښېږي. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړي.
د ترکیې حکومت ویلي په سوریه کې د کړکېچ له سختېدو سره جوخت به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات شي چې هڅه کوي یونان ته تر اوښتو وروسته ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته ورسوي. که څه هم د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وویل تر 143,000 زیات پناه غوښتونکي له ترکیې څخه یونان ته اوښتي، خو راپورونه او د مهاجرت متخصصان وایي داسې ښکاري چې په ارقامو کې مبالغه سوې وي. سلیمان سویلو وایي د یونان حکومت د سرحد د تړلو وړتیا نه لري. یونان ویلي چې خلکو ته اجازه نه ورکوي د سرحد له لارې دغه هیواد ته داخل سي. انقری پر یونان تور لګولی چې په سرحد یې د پناه غوښتونکو په وړاندې له ځواک څخه کار اخیستی دی، خو د یونان رسنیو بیا راپور ورکړی چې د ترکیې سرتیري پناه غوښتونکي په زور او فشار سره د سرحد خواته پورې وهي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان غوښتنه کړې چې اروپا دې په سوریه کې د انقری د هڅو ملاتړ وکړي، او د پناه غوښتونکو د بحران په تړاو دې ترکیې ته نوره مالی مرسته هم ورکړي. ترکیې یو اونۍ مخکې په خپل قلمرو او یونان ته څیرمه په خپلو سرحدونو کې د پناه غوښتونکو مخه پرانیستله. انقره وایي د سوریې په ادلب ولایت کې د جګړې له عمده ساحې د نورو پناه غوښتونکو جوپه نسي سنبالولی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د زرګونو پناه غوښتونکو په وړاندې د لارو د پرانیستلو موضوع توجیه کړه او پر اروپایي ټولنې تور ولګوه چې د سوریې 4 میلیونه کډوالو ته د پناه ورکولو په خاطر ترکیې ته 6 میلیارده یورو نه ورکوي. اردوغان ویلي ترکیې تر 40 میلیارده یورو ډیرې پیسې لګولي خو بروکسل هغه 6 میلیارده یورو چې ژمنه یې کړې وه ترکیې ته نه دي ورکړي. د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسوف چې هیواد له ترکیې سره سرحد لري په دې لانجه کې د انقره ملاتړ کړی او ویلي دي چې اروپایي ټولنې ترکیې ته د دغو پیسو د ورکړې په پلوي رای ورکړې و خو نه پوهیږو چې دوی ولې دا پیسې نه دي ورکړي. اروپایي کمیسیون بیا ټینګار کړی چې دوی دا پیسې په مستقیم ډول د ترکیې دولت نه بلکې په پوره ډول مرستندویو سازمانونو ته ورکړي دي. د ترکیه او جرمنی رسانوی راپور ورکړی چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به پر دې موضوع د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د بحث لپاره سبا دوشنبه بروکسل ته سفر وکړي.
سلور بجې او دیش دقیقې شوې. لند مهم خبرونه له اسدالله لودین څخه ورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان مېرمنې په سیاسي، امنیتي او ټولنیزو برخو کې له پرمختګ سره سره لا هم له ستونزو سره مخ دي. ښاغلي غنی د مارچ د 8مې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي چې د ښځو د ځلېدا او پرمختګ په وړاندې خنډونه باید له منځه ولاړ شي. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان علي وزیر او محسن داوړ وایي د محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې له ګډونه ګرځول شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوګر د ولایتي شورا د غړي محمد ناصر غیرت وژنه غندلې او ویلي دي چې دا برید د سولې د برابر شوي فرصت په اړه د افغانانو هیلې نشي کمزورې کولای. ښاغلي غنی امنیتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د ښاغلي غیرت وژونکي پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. بلخوا ارګي وپلاوي ته دنده ورکړې چې د عبدالعلي مزاري د 25م تلین په مراسمو د شوي برید هر اړخیزه څېړنه وکړي. دغه برید وړمه ورځ د کابل ښار د دشتې برچی سیمه کې وشو چې له امله یې څه باندې 1.5 کسان وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د مالدوا چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه تایید کړې ده. د دغه هیواد د روغتیا وزارت پرون وویل په کورونا اخته شوې د 40 کلنه میرمن له ایټالیا ورغلې ده. بل لور ته ایټالیا د کورونا ویروس د خپرېدا د مخنیوي لپاره کمساري اقدامات پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي وروسته له دې چې چارواکو سپینې ماڼۍ ته نږدې او په واشنگټن ډي سي کې د کورونا ویروس پیښې تایید کړي اندېښنه نه لري. او ترکیه وایي ښایي پناه غوښتونکي په راتلونکو ورځو کې د یونان او اروپایي اتحادیې خوا ته د تګ هڅې زیاتې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
کابل د انجنونو فوټبال سیالي د ستارهای بنین پاتلولي نن پایته ورسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطواتیم رسیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل د په کابل کې د یادو سیالیو ورسته پړاو دی چې د ستارهای بنین ټیم لومړی او ځوانانو ټیم دوهم مقام خپل کړ. همدارنګ لاشانی ټیم څخه مرسل شیرزی د سلور دیش ګولونو د وهلو او کوبرا د غوره ګول ساتون او عمل بنین له ستارهای بنین څخه د غوره لوبغاړي په توګه وپیژندل شول او د دغو سیالیو د اخلاق جام د عبدالقاسم فردوسی په نوم شو. د کابل د انجنونو فوټبال لومړۍ درجه سیالۍ د 14 ورځو لپاره د 2 ټیمونو ترمنځ وشوې. د قطغن فوتسال دوهم دور تورنمنټ د پلنګ سفید پاتلولۍ نن پای ته ورسید. دا تورنمنټ 2 میاشتې وړاندې د کابل شاهین اسماعیل فوتسال جمنیزم کې جوړ شوی و چې بالاخره د پلنګ سفید پاتلولۍ پای ته ورسید. د دې تورنمنټ وروستۍ لوبه د افغانستان فوتبال فدراسیون جمنیزم کې د سفید پلنګ او د بهارک سوپر کلب لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې په پای کې پلنګ سفید لوبډلې شپږ په څلورو خپلې رقیبې ډلې ته ماته ورکړه او د اتلولۍ جام یې خپل کړ. د جام پورستوی کې د میلمنو لخوا میډالونه او ستاین لیکونه لوبډلو او د دې لوبو غورو لوبغاړو ته ورکړل شول. د ټوکیو د 2020 د لوبو سایت په نړۍ کې د غوره خزینه ورزشکارانو راپور خپور کړی دی. د ټوکیو 2020 سایت دغه راپور د خزو نړیوالې ورځې سره هم مهاله خپور کړی چې پکې امریکایي مسلمانه تروخون کې ابتهاج محمد او سرنا ویلیامز تنی سور هم شامل دي. په دغه راپور کې ځوانه بوکسر راملا علي، سایمون بیل جمناست کوونکی او لامبو وهونکی یسری ماردینی د نړیوالو اغیزناکو ورزشکارانو په توګه یاد شوي دي.
دوستانو ډیو نادر وچ سپورتي خبرونه در وورول اوس دوه اونیزي خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورک شو یو عزیزانو خبرونه ووري ملتیا مو وکړي د انصاف په لټه کې
یو چاغي په سیور شبل او یاغي په سیور شمدي کې روان ورستی دي شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشته
خو مسؤلین څه وایي
د
ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو په دې خبرونه کې به واورئ چې د لغمان ولایت د غازی بابا له خارګوټي نه د شکرالله په نامه یو کس د دغه خارګوټي د نورو اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په خارګوټي سیلاب او د باران اوبه راځي او په هر موسم کې ورته زیانونه رسوي د ده په خبره سره لدی چې مسؤول چارواکو ته ډېرې عریضې کړي خو ستونزې نه ده حل شوې دغه ستونزه مو د لغمان ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده زه خان محمد سیند دغه خبرونه وړاندې کوم پام مو ورته راړو اوس به ټیلیفون کوونکی په خپله ځان معرفي کړی و دا چې ستونزه یې څه ده په اړه به یې ووایي
نوم مې شکرالله دی د لغمان ولایت د مرکز شارک سلطان غازی بابا خارګوټي د ارچار بلاک اوسیدونکی یم مشکل هم دا درې کاله کېږي زمونږ د 15 کورونو ستونزه ده چې په نمایندګي زه در سره غږېږم د ارچار بلاک غرب طرف ته د جامع مسجد تر شا د سړک د هوارولو ستونزه لرو چې ښاروالۍ په خپله جوړه کړې ده د ده په امر مونږ کورونه جوړ کړه او ده د لنډ وخت لپاره د سیلابونو مخه ونیوله له مونږ نه یې اوبه چپې کړې وې وروسته د پوهنتون د سړک د جوړولو لپاره په رهایشي نمرو پول یې په همغه اوبو دوباره جوړ کړل او د نورو خوړونو اوبه یې هم زمونږ په کورونو برابرې کړې د پول اوبه د سیلابونو بارانونو اوبه زمونږ په کورونو باندې راځي په سړک کې ډنډېږي تګ او راتګ پرې نه کېږي او اوبه د وتلو لاره هم نه لري څو وارې زمونږ کورونه ډنډ او تخریب شوي مالي او ځاني زیانمن شوي یو درې عریضې مو هم کړي په ښاروالۍ کې دي څوک زمونږ غږ نه اوري کلنه ستونزه مو د ښاروال سره شریکه کړې کوم کار یې نه دی کړی په ډېر درنښت د تاسو څخه هیله کوم چې زمونږ ستونزه د لغمان ښاروال سره شریکه کړئ ډېره مهرباني به وي
تاسو وویلې کنه چې دا خارګوټی دی نو خارګوټی خو باید سړک ولري منظم سیستم ولري کنه
دا خو داسې و چې د ښاروال ویلی چې دغه کورونه جوړ کړي رهایشي دي خارګوټی دا وجو نه لري د خپل په غم کې دي او
داسی امکان نه لري چې تاسو یو حشر وکئ یا په ډلیزه توګه په خپل کار وکئ که حکومت رسیدګي نه کوي تاسو یو اقدام نه کوئ
اقدام خو سوزلی منګلاړ واغه زورور خلک چې دي کمزور واکه چې دي دلته د فائدامې د سړک د لغمان پانتون خوا کې فائدامې یو القوی سړک جوړیږي تلن لپاره کار پی روان ده کمزور واکه خلکو هغه څلور پلونه منظور شوی وو هغه دوی بیخي خطاندازي ته پرې نه خوده چې پلونه بیرته په دې نمرو باندې سپاره کړي هغه منګه بې وسه کسه خلک چې پاتې شو یو څو کوره وو او اخواته یو بل پل جوړ شوی دا مطلب دوی زړه و چې دغه د ټولو پلونو د خوړونو اوبه ټولې سمې کې د مونږ په کورونو باندې ځکه مونږ د وس او توان طاقت نه لرو په قرض پورم کورونه جوړ کړي الهام دغه کور چې سیلاب راځي مونږ هم ډنګیږي او بل اخره ماشومانو ته کور په امان او غر کې کړو داسې کړو چې بېخي د دې وس نه لرو سعودیا پورې شکایت ته لاړ شو
دا خارګوټی چې تا وویلو دا خو به خوړ کې خو به نه جوړ شوی چې سیلابونه هم پرې راځي او بارانونه هم پرې راځي موقعیت څنګه دی
موقعیت یې داسې ده چې د مات مخکې دا ستونزه کې چې دغه مخکې دوی امر وکړ چې مونږه مسترد نمرې جوړې کړي او څه ناڅه په خوړونو کې خودي خو دوی لنډ وخت لپاره موقت وخت لپاره دوی دغه د سیلاب مخه ونیوله خو مګر وروسته یو څو میاشتې مونږه دغه ستونزه حل کړې وه بېرته همغه ځای کې بېرته د ښاروال بېرته همغه ساحه کې بېرته پولتک کېښوده چې کوم ځای کې د دې سیلاب مخه نیولې وه اوس مونږ وایو چې یا مونږ ته د سیلاب مهر وکړي او که سیلاب نه شي مهر ولی نو دا به مونږ د سړک مخه اواره کړي چې دا اوبه په سړک لاړې شي د مونږ کورونه ډنډ شو تخریب شو څو وارې هم دا قرض پور باندې دیوالونه جوړ کړه
پکیم جوړ کړی بیا ورانیږي.
د خارګوټه رجستر شوی په رسمي نقشو کې رجستر دی.
د سلطان غازی بابا شاهرک سلطان غازی بابا ارثار بلا غرب خواته دغه ستونزه ده چې دغه په یو څه اندازه د پانتون اوبه راځي، هرې خوانه اوبه راتاویږي، او دوی وایي چې موږ دا محرومو خصوصا دې مریضې ورکړي دي ښاروالو ته نږدې نهسته دغه یم ګراب نه کوي نه پوهېږم، او بعضې میګران دي چې بېخي اخوا دېخوا بالاخره تاسې رادیو ته شکایت لپاره حاضر شوم.
دا خارګوټی خو غیر قانوني نه دی جوړ شوی؟
نه، دا د مقام د لغمان مقام باندې همدغه روس د اوبو تلیلې په مقام باندې والي خپله دا اوبه واړولې، خپل ځان نه بچ کړې، او د خارګوټي د خلکو په ستونزو غم یې ونه خوړه، او نم شکایت اوري نم ستونزه اوري نم څوک په هغه دفتر کې موږ نه پرېږدي موږ غوندې خلک. قانوني رسمي هغه لري خارګوټی منظور شوی ده. ارثار بلاک ډېر بهترین بلاک ده، هره نمره پکې تقریبا 5000-10000 ډالر خرڅېږي.
خسته ستونزه به ورسوخ. دغه ستونزه مو د لغمان ولایت له ښاروال ښاغلي انجینیر نظیف الله الکوزي سره شریکه کړه. ښاغلی الکوزي، د لغمان ولایت د غازی بابا د خارګوټي نه د شکر الله په نامه یو کس د دغه خارګوټي د نورو اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په خارګوټي د باران اوبه مرضي، سیلابونه مرضي، او په باراني موسمونو کې ورته ډېر زیان رسیږي. دا خو یو خارګوټی دی، د اوبو مسله څنګه په پام کې نه ده نیول شوی، او د دغه ستونزې د اوارۍ لپاره تاسې کوم پلان یا تدابیر لرئ؟
بلی، دلته د موږ تاسو په دې باندې به معلومات لري چې د محترلام ښار نوې د سلطان غازی بابا خارګوټي په نوم باندې ښار اهداف کړی ده، او په دې کې عملاً ډېرې زیاتې زیربنایي پروژې روانې دي. همدغه د اوبو د کانالیزاسیون سیستم یا د نورو د سیلابي د اوبو سیستم هغه چې دا سیستمونه چې باید دلته ډیزاین شي، دا برخه کې د ابرسانۍ د عمومي ریاست ابرسانۍ شهري مربوط کېږي. خو ولې موږ هم په خپله برخه کې اجرات کړي دي، کار هم کړی ده. په همدې کال کې موږ د دې ساحې لپاره پروژې ډیزاین کړي دي، تدارکات هم شوي دي. انشاءالله په لنډو وختونو کې به د دغو اوبو کنټرول د ښاروالۍ لخوا نه وسي، او دې ته موږ جدي پاملرنه کړې ده.
الکوزه صاحب، دوی وای په دغه ستونزې شاوخوا درې کاله تیریږي، او په دې درې کلونو کې ډېر ځله والی صاحب ته او ښاروال صاحب ته عریضي کړي، ورغلي، شکایتونه یې کړي، خو په اړه اقدام نه کیږي.
بلې، په دې برخه کې اقدام شوی ده. په دې باندې تاسو پوهیږئ چې ښاروالیان په خپلو عوایدو باندې متکی دي. هغه پروژې چې هغه باید د نورو اداراتو لخوا دلته تطبیق شي او پر مخ یوړل شي، په هغې برخه کې هم موږ هغوی ته غوښتنلیکونه ورکړي دي، تاکید هم کړی ده، مسلسل مجالس هم نیولي دي چې د ښاري ابرسانۍ کوم عمومي ریاست چې ده دوی باید دلته په دې برخه کې کار وکړي. خوشبختانه په یوه برخه کې چې هغه د اوبو رسولو شبکه وه عملاً پروژه جریان لري، او په دې بله برخه کې چې د کانالیزاسیون مسله ده په هغې باندې هم دوی کار کوي.
الکوزه صاحب، د نورو ادارو اقداماتو ته تاسې اشاره وکړه، اوس د لغمان د ښاروالۍ هغه موجوده کارونه څه دي؟
هغه موقتي کم ساختمانونه چې باید موږ جوړ کړو چې تر څو د تخریب او د ضرر مخه په باندې ونیول شي، هغه خپله ښاروالۍ په دې نهه نوي کال کې په بودیجه کې نیولي دي، او هغې باندې عملاً کار کېږي انشاءالله.
یعنې دا پروژه پلان کې شته او کار به پرې وشي؟
بالکل، دا پروژه په پلان کې ده او کار ورته باندې کېږي.
مننه،
تشکر.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لغمان ولایت د غازی بابا له خارګوټي نه شکر الله شکایت لرلو چې د دوی په کورونو د سیلاب او بارانونو اوبه راځي او زیان ورسی، او د لغمان ولایت ښاروال انجینیر نظیف الله الکوزي وویل چې د دغه ستونزې هوارول په پلان کې دی، او ډېر ژر به په اړه اقدام وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 و 9 8 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. ورزو د دې خپرونې پیغامونه ته چې تاسو تېره اونۍ رسولې دي، بیا هم ستاسو پیغامونه لرو چې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ. له بده مرغه داسې کوم پیغام نه لرو چې په هغه کې زموږ یو دوست پیدا سوی وي او کورنۍ زنګ راته والی، خو ورزو د معمول سره سم ستاسی پیغامونه پیلوو. لمړی به د کندهار ولایت څخه د اوریدونکو پیغام وورو.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د مسلم آباد سیند سره تاسو سره پاړی کیم. زما نوم سید محمد دی. زما یو ورور دی، نوم یې سن لا دی. د دوه کاله چې نه کتول دی چې هر ورور مو زما ور مسلمان چې سرک معلومیږي موږ سره دې پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه، صفر دوه، نه نوي، پنځه اتیا، اووه دېرش. شمېره یې زه بیا تکراروم. صفر اووه، صفر دوه، نه نوي، پنځه اتیا، اووه دېرش. او دغه نشانې ده چې پر تندي باندې لوی داسې غټ ټپ دی د ورځې لوړ. هر مسلمان ورور چې معلومات یې موږ دې پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي خپلې شرینې دې ترلاسه کړي. السلام علیکم.
محمد بن دا ناتین میر دے زابل ولایت دا تقریبا درکاله کیز ورکسوی دا نو کیچات ما اج پر نرا دے زنگو ای سفر اویا تاسو ته لیس او دی او استا کا او دی سلو سلیس
یاد الغفور دا هلمن ولایت مساکلا ول سوالی دا چغالی دا کلی تر سفر فتمات کی ما ورور کی دلال پنامه دے تقریش کی ورکسوی دا نو اتہ کاله کیجی چې ورک دی عذابي تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور که په دغه باندې څوک معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اووه، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، درې، یو، صفر. شمېره بیا یوه تکرارو. صفر اووه، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، درې، یو، صفر. السلام علیکم.
السلام علیکم. محمد نزان بحیر من والا سمرگی و لسوالی صدا پیغام پیدم یمون ورور تقریبا دادوانی سنمخ که جه سوالان پسیمه که نداره کسر و دلیو اراده مشکل سارا نموی پیغام که هیس معلومات من لرو نو هر تو ورور که جده پا حق لبانی معلومات تایی مشکل صدقش مارد نزان ووی عبدالمحمد ضرور میں روز محمد محمد ہر روز محمد پدر شمارہ بن جنگ ہوئی ہلو.
السلام علیکم. زه عبد الغفور د مساکلات د ولسوالۍ د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ تحصیل سره په تماس کې یم. زما ورور د لال محمد په نامه دی چې په ګریش کې ورک شوی دی دا اووه کاله کېږي. دا زما د ورور په اړه هر یو چې معلومات لري هر مسلمان ورور ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي.
ما پیغام دا علی زین زوی دې ټول خبرانه ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. فصل سلامه. زما اخادی ډیر وخت کې چې ورښتو دي هر مسلمان به څه په اړه معلومات لري ډیر وخت کې خو موږ هم وی چې وګورئ دا د دې د ګورې کې پیدا کړل دا معلومات یې راکړي چې د ښار شاوخوا کې چې ورښتو زری ولسوالۍ د زری د کلي دي د کندهار خبر پاکستان کی
اپا نامه دا گولمه دیونه فرق سه پا باغلانی مرکزی که شورو پسید دلی و مرگی تکلیف لری دا پیری تکلیف لری بالا هر مسلمان هر اون خلچی دی اپا غلمه دی مادر تماس نسی سپر و سپر بیا و دریش فال سلور و سلور آتر و سلام.
د روزګان ولایت چیرې ولسوالۍ د خواجه خضر د سیمې څخه خبره کوم. زما یو خوریی دی د پیر محمد په نامه چې دا یو نیم کال کېږي په پاکستان کې مهاجر پراته دي. اوس تازه ځواني سره چتلي دي نو ورک دي که چاته معلومات شته په دغه اړه دې معلومات راکړي. د زرداد زوی دی بس وسازه ځواني تر رسیدلې دي چه پر وو چه پر دوا درې وارن و اته و په دغه شمیره دې موږ ته زنګ ووی دغه معلومات راي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو واری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو په تیر اونۍ کې موږ د ځینو اوریدونکو څخه داسې پیغامونه هم ترلاسه کړي دي چې دوی یو مهم پیغام پکښې لري او غواړه ګڼم چې دغه پیغام په خپله د دوی د ژبې واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یا زغې رادو کارکوونکو ته د مال طرفه ډېر ډېر سلامونه. ما یو زوی ده د حسن په نوم ده، د میدان شاه د ولایت ده. دغه نه اته نه کال کېږي چې ورک ده، نه دغه کده معلوم نه ده. مسلمان ته معلومات دي چې دې معلومات یې راځي که دی دن غږ اوري په دغه شماره دې زنګ وي دا دی یو مسله. او ډېره د افسوس خبره ده، ډېره د افسوس خبره ده چې بعضې مسلمانان بلا وجې دا لمبر نشر کولو باندې سړی یې پښیمانه کړي، ستومانه یې کړي. زنګ درته وایي ما ته 500 روپۍ ویجي لوټ وکړه، زه به دې زوی در وښیم، ما ته 100 روپۍ ویجي لوټ وکړه، زوی در وښیم. افسوس دی ځان ته څنګه مسلمان وایي او د ده ضمیر یې څنګه مني چې بلا وجې سړی په عذابوي یا تنګوي یا بلا وجې ټلیفون کوي. یې ما د ازادۍ کارکوونکو ته ډېر ډېر سلامونه. دا د ما درخواست ده دغه کوم خلک چې په عذابول کوي، تنګول کوي، دوی ورته د داسې یو واغه وایي چې ولې یو مسلمان په عذاب وي چې درته معلومات دي خبر نه یې بلا وجې. ما ته به 500 روپۍ ویجي لوټ وکړي، زه به دې زوی در وښیم. بل وایي ما ته به 100 روپۍ ویجي لوټ وکړي، ما ته معلوم ده زه به 100 روپۍ ویجي لوټ درته وکړم. ته مسلمان څنګه کلمه وایې، څنګه افغان یې، څنګه مسلمان یې، بلا وجې ته وایي ما ته 500 روپۍ ویجي لوټ وکړه، زه به 100 روپۍ ویجي لوټ درته وکړم. ولې ریسخند وایي په مانځه کې زنګ وایي، مخته چې په لارې روانې زنګ وایي، سړی په عذابوي، عجت کوي، تنګوي، څوک د چا له مشکله له مجبورۍ له بېچارګۍ نه خبر نه وي. او دغه د حسن په باره کښې چې هر مومن مسلمان ته معلومات یې، حسن یې نوم ده، د میدان شاه د نرخ د ولسوالۍ ده، د الامیر زوی ده. مقصد چې هر مومن مسلمان ته معلوم وي په دغه شماره دي، مقصد مونږ سره تماس ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی وروره چې یو څوک یو پیغام پرېږدي او یا یو څوک یو خپل ورک ورور یا قریب یا یو دوست پیدا کوي، بیا خپل پته وایي لمبر، بیا ایله خلک یو څوک په تکلیف وي. دا ډېر غلط کار دی، دا دې نه کوي. د عمل اجلاس واخلي چې بیا یو څوک هغه هر دم چې ما پیدا کړی یا مې څنګه کړی یا مې څنګه کړی دي. دغه پیغام خدای وکړي چې ازادي راډیو یې نشر.
دوستانو مننه کوم چې تاسو خپل د نظر څرګند کړئ، د موږ هم په امانت سره خپور کړئ. هیله ده چې نورو اوریدونکو هم اوریدلی وي. او دا یادونه غواړم وکړم چې مخکې تر دې هم زموږ ځینو نورو دوستانو ورته شکایتونه درلوده چې کومې شمیرې چې دوی اعلانوي او په خپل ورک پسې ګرځي، نو زموږ یو شمېر نور دوستان هغوی ته مزاحمت کوي، زنګونه ورته وایي. نو زه نه غواړم په دې اړه نور څه ووایم، فقط همدې دوستانو خپل نظر دلته څرګند کړی دی. دا خپرونه د دې لپاره ده چې موږ د یو بل سره وکولی سو مرسته وکړو. که چیرې تاسې ته معلومه یې چې کوم ورک په کوم ځای کې مو لیدلی یا معلومات لرئ، نو د هغه کس کورنۍ ته زنګ وهلی سئ. ورځو ستاسې نورو پیغامونو ته چې بیا هم تاسې په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ.
بلے السلام علیکم. زہ عبدالقیم الاسمان د فراد ولایت بالا بلد ولسوالی د گرنج کلی سای سره پلاین کی مورورا ما د بلفان کله عمر دی او د لاس نه کیږي چې نظر کټوی دی. کچیر دې مرا واداوري ابل مسلمان روز د پاړ معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي وره تلس لک افغانۍ جایزه لري ما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اته شپږ پر ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروي.
وزیرستان میں نے اریکہ نوے لے رقم کچا پیدا کے انجے زر کالداری نقد انعام ورکڑا ہوئی دی اس بیادر کے ساتھ سریانہ یہ آتا سا جزیر چیتا سی پر سی پر دری سو آتا دری ترشیتا سی پر شکر آیا و سلام کئی سلام با وزیر حد نوزی.
السلام علیکم زمان نمر احمد اللہ دیز در روزگان ولیت وسیدن قیمہ روزگان ولایت دہراوت ولسوالی وسیدن کے دوستان کے چمن کے شیخ مولوی محمد عزیز صاحب مرحوم مدرسہ کے حافظ تقریباً ہر مسلمان ورور ته معلومات بھی نوہیل مہربانی زمر سره پر دغه شمیرا اړی کوونی سي ز بخپل شمیرا تاسو وام و شپاش نا و پنځه شمیرا یو ځل بیا وام سي پر څلور اویا شپږ اویا شپږ اویا نه سو پنځه اویا د کې په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات به له دې چې په دغه شمیره زموږ سره اړی کوونی سي د کورنۍ ډیر پک سرګردانه ده له دې زموږ پیغام د ورک عزیزان په خبرونه کې نشر شي. درنه السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه محمد نبی د قرا ولایت څخه په تماس کې یم. زما ورور محمد ابراهیم چې د مول سکال څخه د درکدې مشهده د ژوند او د مرګ هیڅ معلومات نشته. ہر مسلمان ورور تک معلومات کی نو زما سره دې په دغه ټلیفون نمبر باندې تماس ونی سي پر وسه وي ولس ونی وی نه نی وی دې یو نمبر بیا وای سي پر وسه وي ولس ونی وی نه نی وی دې ما درېم د کندهار ولایت نه درا کته وي ته وسه هیڅ معلومات نو کلی چا سره وی او یا بندي وی یا کوم مسلمان ورور درک لري نو د اسلامي هم در دې په خاطر دې مسره اړیکټینګ کې غچیر مانګ ابراهيم بخپل هم دا غبره نو کولای شي چې په دغه نمبر زنګ وي خپل کور ته راشي ساره مور ته چې ډیر په څه زو دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د دې لري ته ډیر زیات مننه کوم چې موږ پیغامونه خبري زه عبد القیوم حاجی فرید د فراد د ولایت بالا بلوک د ولسوالۍ د ګرانی د کلی ستای سره پلان کې مورره ما یو دی نام د مکی ولا خان تقریبا 14 کال عمر دی او د لک میچ کیږي چې نه در کته وي کچيري د زموږ आवाज اوري یا بل مسلمان روز په اړه معلومات لري وروره کولای شي چې ما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي وروره حاصل کړي معلومات راکړي چې لیش لک افغاني جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم، زه محمد نبی د پکتیکا ولایت د پرزو ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما ورور دی محمد تمامه دوه کاله کېږي چې ما برخه ده که ساته معلومات وي په دغه شماره د زنګ وایي
مننه کوم رو را په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یوځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچی قدم په قدم گدم تا یادومه